360 में पाकिस्तान समेत 26 ممالک کا امریکہ سے جی ایس پی سٹیٹس کی بحالی کا مطالبہ. زلزلے میں ہلاک ہونے والے شامی شہریوں کی لاشیں ترکی سے شام پہنچنے پر قبرستانوں میں جگہ کم پڑنے لگی. اور 2050 کے لیے لاہور کے ماسٹر پلان کا اعلان, کیا شہر کے مسائل حل کر سکے گا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر جو بائیڈن پیر کے روز یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد دو دن کے لیے وارسو میں تھے. پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے خدشے کے برعکس یوکرین روس کی دراندازی کے ایک سال بعد بھی مضبوطی سے اپنی جگہ قائم ہے. روس کی یوکرین میں جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے خطاب میں امریکی صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اس بات کو رد کر دیا کہ مغرب روس کے لیے ایک خطرہ ہے.
I speak once more to the people of Russia.
میں روس کی عوام سے ایک بار پھر کہوں گا, امریکہ اور یورپ کی اقوام نہ ہی روس پر قبضہ اور نہ ہی اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں. مغرب روس پر حملے کا منصوبہ نہیں بنا رہا تھا جیسا کہ پوٹن نے آج کہا, اور وہ لاکھوں روسی شہری جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صرف امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ دشمن نہیں. یہ جنگ کبھی بھی ضروری نہیں تھی, یہ ایک ٹریجڈی ہے. صرف پوٹن نے اس جنگ کا انتخاب کیا, وہ صرف ایک لفظ سے اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں. سادہ سی بات ہے, اگر روس یوکرین پر دراندازی ختم کر دے تو جنگ ختم ہو جائے گی. اگر یوکرین اپنا دفاع بند کر دے گا تو وہ یوکرین کا خاتمہ ہوگا. اسی لیے ہم مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ یوکرین اپنا دفاع کر سکے.
صدر بائیڈن کے خطاب سے چند گھنٹے پہلے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کی فیڈرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں مغربی ممالک پر تنازع کو ہوا دینے کا الزام لگایا تھا. صدر پوٹن نے اس خطاب میں امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے نیو سٹارٹ ٹریٹی میں روس کی شرکت کو معطل کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. تاہم روسی صدر نے واضح کیا تھا کہ وہ اس معاہدے سے نکل نہیں رہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روس سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہا ہے, اور ساتھ میں کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں میں اضافہ اور ہتھیاروں پر کنٹرول میں کمی دنیا کو ایک زیادہ خطرناک جگہ بنا دیں گے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی روس کے فیصلے کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. روس کے یوکرین پر حملے کے فوری بعد مغربی طاقتوں نے ماسکو پر مختلف پابندیاں عائد کی تھیں جو اس جنگ کا ایک سال مکمل ہونے پر مزید سخت کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کی پابندیوں کے مطابق تیل, گیس, کوئلہ, سٹیل, سگریٹ, شراب اور سونے جیسی اشیاء پر پابندی لگائی گئی تھی, لیکن ہیروں کی تجارت پر پابندی نہیں لگی تھی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جن اشیاء پر نئی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اس لسٹ میں روسی ہیرے بھی شامل ہوں گے.
بیلجیم کا تاریخی شہر اینٹورپ یوکرین کے میدان جنگ سے بہت دور محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ روسی ہیروں کے ذریعے اس تنازع سے جڑا ہوا ہے. یورپی یونین درآمد کیے جانے والے تقریباً تمام خام ہیرے یہاں پہنچتے ہیں. ان میں سے ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ عام طور پر روس سے آتے ہیں. یوکرین طویل عرصے سے روسی ہیروں پر پابندی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ کاروبار ماسکو کی جنگ میں مالی اعانت فراہم کرتا ہے. توجہ کا مرکز ہیروں کی بڑی کمپنی الروسا ہے جو جزوی طور پر روسی حکومت کی ملکیت ہے. گزشتہ سال واشنگٹن اور لندن نے روسی ہیروں کی درآمد پر پابندیاں عائد کی تھیں, لیکن یورپی یونین نے نہیں. کچھ قانون ساز اسے تبدیل کرنے پر زور دے رہے ہیں.
اینٹورپ کا ہیروں کا شعبہ تنازعات والے علاقوں سے آنے والے ہیروں سے چھٹکارا پانے میں سب سے آگے تھا, اور یہ بہت اہم ہے کہ اینٹورپ ایسے ہیروں سے چھٹکارا پانے میں سب سے آگے رہے, کیونکہ روسی ہیرے بھی جنگ زدہ علاقے سے آتے ہیں.
لیکن اینٹورپ کی ہیروں کی صنعت کا استدلال ہے کہ روسی ہیروں پر پابندی سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور یہ مسئلہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے گا.
اگر وہ یہاں فروخت نہیں ہوتے تو وہ کہیں اور بیچے جائیں گے, اور وہ ایسے تجارتی مراکز میں فروخت ہوں گے جہاں آپ کے پاس منی لانڈرنگ کے خلاف ضابطے نہیں ہیں, جہاں آپ کے پاس دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف ضابطے نہیں ہیں. دنیا میں سب سے سخت ترین ضابطے یہاں ہمارے اینٹورپ میں ہیں.
اینٹورپ کے میئر بھی روسی ہیروں کی درآمد پر پابندی کے مخالف ہیں. وائس آف امریکہ نے ان سے انٹرویو کی درخواستیں کی, لیکن ان کے دفتر نے جواب نہیں دیا. لیکن ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سیاستدان اور اینٹورپ کی صنعت متفق نظر آتی ہے, کہ روسی ہیروں کا پتہ لگانے اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے سرحدوں پر ایک بین الاقوامی نظام قائم کیا جائے. رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین اور دیگر صنعتی ممالک اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے. اس تحقیقاتی گروپ کا خیال ہے کہ یہ قابل عمل ہے لیکن کچھ احتیاطوں کے ساتھ.
We think it's possible.
ہمارے خیال میں یہ ممکن ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ رابطہ کاری اور تکنیکی مہارت کی ضرورت ہوگی اور سوال یہ ہے کہ کون اس کی سرپرستی کرے گا, کون کون اس میں شامل ہوگا, کیونکہ بلا شبہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ ہیرو کے بڑے سوداگر اس میں حصہ نہیں لینا چاہیں گے.
فلپ کا دفتر روسی ہیروں کی برآمدات پر اور ان طریقوں پر نظر رکھے ہوئے ہے جن سے ماسکو امریکی پابندیوں اور دیگر ممالک کی پابندیوں سے بچ کر کاروبار کر رہا ہے, لیکن قانون ساز اب بھی سمجھتے ہیں کہ چھان بین کے مؤثر نظام کے ساتھ یورپی یونین کی پابندیاں اہم ہیں تاکہ اینٹورپ کی ساکھ ایسے ہیروں کے مرکز کے طور پر برقرار رہے جہاں کاروبار میں اخلاقی اقدار کا لحاظ کیا جاتا ہے. لیزا برائنٹ کے ساتھ سادیہ زیبرانجا, وائس آف امریکہ.
اب جب بھی یہ نیا پابندیوں کا سیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا مغربی ممالک اور امریکہ کی طرف سے, اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ روسی ہیرے جو ہیں ان پہ پابندی لگتی ہے یا نہیں, کیونکہ دونوں سائڈ سے لابی کافی سٹرانگ ہے اور دونوں سائڈ کا آرگومنٹ بھی کافی سٹرانگ ہے. یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے لاکھوں یوکرینی افراد پڑوسی ملک پولینڈ جا چکے. ایک سال کے بعد اب سرحد پر صورتحال بہتر ہونے سے کئی یوکرینی باشندے سرحد پار کر کے اپنے وطن آتے جاتے ہیں, لیکن اب مشرقی یوکرین میں لڑائی میں شدت آنے سے پولینڈ مزید پناہ گزینوں کی آمد سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
اولگا شسٹ یوکرین واپس لوٹ رہی ہیں. وہ پولینڈ میں کام کرتی ہیں لیکن اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے وطن واپس جاتی ہیں. ان کے والدین بوڑھے ہیں اور جنگ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. 12 ماہ سے جاری جنگ کے نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں.
آپ اس طرح کسی کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ 21ویں صدی ہے, ہر چیز میں پیش رفت ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بہت مایوسی ہے. میری عمر کے لوگ اپنی زندگی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر چکے تھے لیکن اب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے.
پولینڈ کا سرحدی شہر پیشے مشول یوکرین سے آنے والے پناہ گزینوں کا ٹھکانا ہے. شارلٹ پراٹ ایک رضاکار کی حیثیت سے امریکہ سے یہاں آئی ہیں. انہوں نے پناہ گزینوں کی آمد میں نیا اضافہ دیکھا ہے.
لوگ یا تو یہ سوچ کر خوف زدہ ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, یا گزشتہ برس ہونے والے واقعات کی سنگینی انہیں نئے سرے سے پریشان کر رہی ہے, کیونکہ انہیں سخت سردی میں بجلی, ہیٹنگ اور صاف پانی کی کمی کا سامنا رہا ہے.
گزشتہ سال جنگ کے آغاز کے پہلے چند ہفتوں کے دوران روزانہ دسیوں ہزاروں یوکرینی افراد پیشے مشول شہر پہنچنے کے لیے پرہجوم ٹرینوں میں سرحد پار کرتے رہے. کئی افراد کو بہت دن تک خوراک, پانی اور سر چھپانے کی کسی بھی جگہ کے بغیر سڑکوں پر گزارنے پڑے. روس کے حملے کے ابتدائی دنوں میں ان پلیٹ فارمز پر جو افراتفری اور انتشار کی کیفیت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے, لیکن جنگ شروع ہونے کے 12 مہینے بعد بھی انسانی جانوں کے نقصان اور جدائی کی داستانیں دل دکھانے کے لیے کافی ہیں. اب یہاں دو طرفہ آمد و رفت جاری ہے. یوکرین سے نکلنے اور واپس جانے والے کئی شہری پیشے مشول شہر سے گزرتے ہیں. ایسے ہی افراد میں اینا فیدروا اور ان کے 2 بچے بھی شامل ہیں جو یوکرین کی سرحد کے قریب واقع شہر جوپورشیا لوٹ رہے ہیں. ان کے شوہر آندرے پولینڈ میں ہی قیام پذیر ہیں جہاں وہ ایک ڈرائیور کے طور پر ملازمت کرتے ہیں. اس خاندان نے 1 ہفتہ ساتھ رہ کر گزارا ہے اور اب 1 ماہ تک دوبارہ ملاقات نہیں کر سکیں گے.
یہاں قریب ہی لڑائی جاری ہے لیکن میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں. بچے کچھ عرصہ بہت پریشان اور خوف زدہ تھے لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی صورتحال سے مانوس ہو رہا ہے. اگرچہ چلتے پھرتے آپ دھماکوں کی آوازیں سن سکتے ہیں لیکن یہ معمول کی بات معلوم ہونے لگتی ہے.
تائسیا اور ان کی بیٹی جولیانا کیف سے پولینڈ پہنچی ہیں. 1 سال سے یوکرین سے سفر کرتے یہ جنگ سے سمجھوتا کرنا سیکھ رہی ہیں.
میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں اور اب پہلے کی طرح ڈرا دینے والی صورتحال نہیں رہی. اب امید ہے کہ سب کچھ جلد ختم ہوگا. ہمارے لیے بہت کچھ انجانا اور نامعلوم تھا. کچھ واضح نہیں تھا کہ کب اور کیسے کیا ہوگا. لگتا تھا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, لیکن ہم دن گزارتے رہے, کام کرتے رہے اور نقل و حرکت جاری رکھی. امید ہے کہ جلد سب کچھ اچھا ہو جائے گا.
مشکلات کے باوجود امید زندہ ہے. یہ خدشات کہ یوکرین روس کے سامنے شکست کھا جائے گا ختم ہو گئے ہیں اور اب ان کی جگہ ایک مستحکم عزم نے لے لی ہے, لیکن بچھڑنا اور الوداع کہنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. پولینڈ یوکرین سرحد سے ہینری ریجول کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی, وائس آف امریکہ.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے اب تک 47,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی. اس زلزلے سے ترک علاقوں میں مرنے والے ان شامی شہریوں کی لاشیں شام کے مقامی قبرستانوں میں تدفین کے لیے واپس بھیجی جا رہی ہیں جو خانہ جنگی سے فرار ہو کر پناہ لینے ترکی جا بسے تھے. شام کے قبرستانوں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے اب ان لاشوں کو اجتماعی قبروں میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے.
ترکیہ کے ساتھ واقع شامی باغیوں کے زیر قبضہ شام کی سرحدی گزرگاہ باب الہوا پر تباہ کن زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں پہنچ رہی ہیں. ان کے پیاروں کے لیے یہ ایک تکلیف دہ انتظار ہے. خالد ہلال اسد رستم کے بھائی اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ ایک ترک ہسپتال میں زیر علاج اپنی بیٹی سے ملنے ترکیہ گئے تھے.
زلزلے سے چند گھنٹے قبل محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کی صحت ٹھیک ہے لیکن اسے اپنا علاج مکمل کرانا ہوگا. اس نے جمعرات کو بتایا کہ وہ اپنے خاندان سے ملنے شام آئے گا اور پھر اپنی بیٹی کے پاس ترکیے واپس جائے گا. کال کے صرف چند گھنٹوں بعد ہم نے سنا کہ وہ تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہو گیا ہے.
شام کے لاکھوں شہری خانہ جنگی سے بھاگ کر سرحد پار ترکیے میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سے زلزلوں سے شدید طور پر متاثرہ شہروں میں ہیں. شامی باغیوں کے زیر قبضہ صوبہ ادلیب کے عہدیدار خود زلزلے کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ترکیے سے لاشوں کی واپسی کے کام میں بھی مدد دے رہے ہیں.
بلغت حصیلت الضحايا التي وصلتنا.
ہمیں زلزلے کے پہلے دن سے آج تک باب الحوا سرحدی گزرگاہ کے ذریعے جو لاشیں ملی ہیں اور جنہیں ان کے خاندانوں کے حوالے کیا جا چکا ہے ان کی تعداد 1530 تک پہنچ چکی ہے.
خالد ہلال اب اپنے بھائی محمد کو اس کے آخری سفر کے لیے واپس شام کے شہر بنیش لے جا رہے ہیں. قبرستان بھر گیا ہے لیکن مقامی کمیونٹی مدد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے.
بنیش کے رہائشیوں کے طور پر ہم نے شہر کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر تدفین میں مدد کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ وہ کم سے کم فرض ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں. یہ واحد کام ہے جس میں ہم مدد کر سکتے ہیں. یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہے کیونکہ ہم خاندانوں کو دفن ہوتے دیکھ رہے تھے. میرا مطلب ہے کہ ماں باپ اور بچوں کو اکٹھے ایک ہی قبرستان کی اجتماعی قبروں میں, یہ منظر بہت افسوسناک تھا.
خالد ہلال نے بھی دفن کیے جانے والے بہت سے زلزلہ زدگان کے درمیان اپنے بھائی کو ایک اجتماعی قبر میں سپرد خاک کیا.
سچ تو یہ ہے کہ میرا بھائی اپنے خاندان اور بچوں کا واحد کفیل تھا. اگر یہاں شام کے ہسپتال اور ادویات بہتر ہوتی تو اسے اپنی بیٹی کو ترکیے میں علاج کے لیے نہ لے جانا پڑتا.
اب جب زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا ہے, یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عزیزوں اور خاندان کو اپنے کھوئے ہوئے پیاروں کو یاد رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عارضی قطبے دیے جا سکیں. ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے یو 360 میں آج نیوز پر.
اور اب بات کرتے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں بہت زیادہ مشہور ہونے والے مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر بنائے گئے سافٹ ویئر چیٹ جی پی ٹی کی. یہ سافٹ ویئر جہاں دنیا بھر میں دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے, وہیں امریکی ماہرین تعلیم اس کے فوائد اور خطرات پر بحث کر رہے ہیں. اس سافٹ ویئر کو ہائی اسکول کے طلبہ اپنے مضامین لکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امریکی ماہرین تعلیم کے لیے بھی یہ ایک بڑا چیلنج بن چکا.
2022 میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ جی پی نامی تحریری آلے نے فوری پذیرائی حاصل کی, لیکن اس نے کئی خدشات بھی پیدا کیے, خاص طور پر سکولز میں. ہائی سکول کی طالبہ گیلون فکس کے سامنے ایک چھوٹی سی کمانڈ سے جین ایئر نامی اس کتاب کی سمری آ گئی جو اسے سکول کی ایک اسائنمنٹ میں پڑھنے کے لیے دی گئی تھی.
میرے خیال میں اس کی کارکردگی کافی اچھی ہے.
لوپلیک ٹیلر جیسے کچھ اساتذہ فکر مند ہیں کہ مفت میں دستیاب اس سافٹ ویئر کو طلبہ ہوم ورک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی سیکھنے کی صلاحیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے.
جیسے کہ تنقیدی سوچ و بچار, جس کی ہم سب کو بحیثیت انسان ضرورت ہے, اور تخلیقی صلاحیت اور خود کچھ کرنے کی کوشش, جو کہ طلبہ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اور یہ کہنا کہ یہ ہم نے کیا ہے.
अमेरिका भर में स्कूल्स अपने कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पर चैट जीपीटी तक रसाई को महदूद करने का फैसला कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में कायम ओपन एआई के तैयार करदा चैट जीपीटी को इंटरनेट पर दस्तियाब मुतादिद जुबानों के मवाद को इस्तेमाल करते हुए तरबियत दी गई है। जब इसे इशारा किया जाता है तो ये अल्फाज की सबसे मुमकिन तरतीब का इस्तेमाल करते हुए एक रद्द अमल पैदा करता है और इंसानी सोच से मिलता जुलता असल मतन तख्लीक करता है।
इसकी कोई माखिज दस्तावेज नहीं, दुरुस्त या कोई ऐसी वाजे मिसाल नहीं जिससे हम ये कह सकें कि इसे कहीं से नकल किया गया है।
एनी चचिटाली टर्नडिन की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। टर्नडिन की सर्विस को 140 मुल्कों में तालीमदान तालीमी सालमियत यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टर्नडिन का जालसाजी को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर मुमकिन मुमासलत के लिए इंटरनेट की जांच करके तलबा के लिखे की सदाकत को परखता है, लेकिन जब एआई या मसनू जहानत के जरिए मतन लिखा जाता है तो हर सतर मुनफरिद होती है जिससे धोखाधही का पता चलाना मुश्किल हो जाता है। ताहम एआई की तहरीर का एक इम्तियाजी अंसर भी है।
They tend to write.
वो एक बहुत ज्यादा एवरेज अंदाज में लिखते हैं जबकि हर इंसान की अपनी इनफरादियत होती है। हम सब का लिखने का अपना अपना अंदाज होता है, लिहाजा हम ऐसे डिटेक्टर्स बनाने के काबिल हैं जो ऐसे केसेस की शिनाख्त कर सकते हैं जिनमें पूरा का पूरा मतन मस्नूई जहानत का इस्तेमाल करके उसी के अंदाज में लिखा गया हो।
टर्नडिन का चैट जीपीटी का ये डिटेक्टर इस साल के आखिर तक मंजरेआम पर आने की तवक्को है। वॉन्ग का कहना है कि मस्नूई जहानत के आलात का मुकाबला करना एक मुसलसल चैलेंज होगा जो तालीमी मंजरनामे को बदल देगा।
A lot of things that we...
बहुत सारी चीजें जिन्हें हम उसूलों या फिर पुरानी इकदार के तौर पर देखते हैं अब उन्हें तब्दील होना पड़ेगा।
मुमकिन है कि एक रोज मस्नूई जहानत को कमरा जमात में उसी तरह कबूल कर लिया जाए जैसा कि कैलकुलेटर को। उस्ताद स्टीव राइट उस वक्त बहुत मुतासिर हुए जब उनके तलबा ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से इनकी कैलकुलस क्लास के लिए स्टडी गाइड बनाई।
देखिए, अगर चैट जीपीटी आपको ये कहने पर मजबूर कर दे कि अब मैं अपने तलबा को फरसूदा तरीके से सीखने का नहीं कह सकता बल्कि अब मुझे खुद ज्यादा गहराई में जाकर उन्हें सोचने पर कायल करना होगा कि आया वो वाकई कुछ सीख रहे हैं, ऐसा हो जाए तो बहुत जबरदस्त होगा।
ये वाजह है कि अब स्कूलों और दीगर जगहों पर एक नए मुस्तकबिल को लिखने में मस्नूई जहानत या एआई का अहम किरदार होगा। मैट डिबल के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
पाकिस्तान की आबादी में इजाफे और मुल्क के देही इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद शहरों में नकल मकानी करने का जो रुझान है उसकी वजह से मुल्क के तमाम बड़े शहरों की हैयत बदल चुकी। किसी भी शहरी मंसूबाबंदी के बगैर इन शहरों के फैलाव कई तरह के मसाइल पैदा कर रहे हैं। लाहौर शहर इसे हल करने के लिए मास्टर प्लान 2050 ला रहा है। लाहौर मास्टर प्लान है क्या और क्या इससे शहर के मसाइल में कोई कमी आएगी? समन खान ने जानने की कोशिश की।
कामिल खान मुमताज माहिर तामीरात हैं और लाहौर शहर के रिहायशी भी। दरख्तों की बेजा कटाई से लेकर गैर कानूनी तामीरात, ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस मंसूबों में माहौलियाती नकाइस पर तवज्जो दिलाने में भी पेश रहे हैं। वो अब लाहौर मास्टर प्लान 2050 तैयार करने वाली टीम में शामिल हुए हैं और उन्हें खुशी है कि पहली बार शहर की मंसूबाबंदी में शहरियों की राय भी ली गई है।
सबकी मुश्तरका राय थी कि जो हमें लाहौर चाहिए इंसानों के लिए, मोटरों के लिए नहीं चाहिए, जिसमें हर शहरी के पैदल चलने के फासले पे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के मैसर हों और वो सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं, रोज़गार भी हो। तो ज़ीरो अर्बन एरिया एक्सपेंशन, 100% रिसाइकलिंग, ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट, पेडेस्ट्रियनाइज सर्कुलेशन, इस तरह के मोटे मोटे उसूल।
अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर में फी मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर औसतन 14,232 अफराद रिहाइश पजीर हैं। पानी की बढ़ती जरूरत की वजह से शहर में जेर जमीन पानी की सतह में कमी हो रही है। सफरी सहूलतों की कमी से लेकर ट्रैफिक का दबाव और माहौलियाती आलूदगी शहरियों के साथ साथ मुतल्लिका इदारों के लिए भी परेशानी का बाइस हैं। इन्हीं मसाइल के हल के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर का मास्टर प्लान 2050 तश्कील दिया है जो 1970, 80 और 2004 के बाद लाहौर का चौथा जामे प्लान होगा।
इस दफा तो लाहौर के 49 मास्टर प्लान बने हैं। ये खाली लाहौर का नहीं बना, शेखुपुरे का बना है, कसूर का, ननकाना का, ताकि उसकी आबादी को वहीं केटर किया जा सके और साथ उसके ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म दिया है। सबसे पहले तो हम लोगों को कह रहे हैं कि जो जवाब में जगह खाली हैं वहाँ पे इंसेंटिवाइज करेंगे उनको कि वहाँ पे अपनी वो रहाइश या कमर्शियल एरियाज बनाएं। जहाँ जहाँ पे वसाइल मौजूद हैं, सीवरेज सैनिटेशन के इश्यूज केटर फॉर कर सकते हैं, वहाँ वर्टिकल एक्सपेंशन हो।
ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح لاہور شہر پھیلا ہے اس میں منصوبہ بندی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ کسی شہر کی ترقی منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں۔
جو ماسٹر پلانز ہوتے ہیں، گائیڈ لائن ہوتی ہیں کہ جو کہ فنڈامنٹلز طے کرتے ہیں کہ وہ شہر کیسے گرو کرے گا۔ ہر شہر انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں رکھتا، وہ ایک لارجر ریجنل سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ شہر کیسے دوسرے شہروں کا خیال رکھے گا اور کیسے دوسرے شہروں کی سروسز کو اپنے شہریوں کے لیے بہتر طور پر یوٹیلائز کرے گا اور کیسے وہ اپنی سروسز دوسرے شہروں کو پرووائڈ کرے گا۔
اس منصوبے کے مطابق 2030 تک نئی رہائشی اسکیموں کی اجازت نہیں دی جائے گی اور گرین ایریاز اور زرعی اراضی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ زیر زمین پانی کو محفوظ بنانے اور بارش کے پانی کو استعمال کرنے کے منصوبے بھی پلان کا حصہ ہوں گے۔ نئے صنعتی زونز اور کھیلوں کے میدان جیسی سہولتیں بھی ممکن بنائی جائیں گی، لیکن ان تمام منصوبوں پر عمل شاید اتنا آسان نہ ہو۔
سوچیں، آپ کہیں کہ جی شہری رقبہ نہیں بڑھنا، یہ تو سارے آپ کے اوپر بگ گنز آ جائیں گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو انویسٹ کرنا ہے، پیسے کرنا ہے۔ جو بڑی جہاد ہمیں کرنا ہوگی وہ سیاستدانوں کو، سرمایہ داروں کو، ڈیولپرز کو، سب کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب چیزیں مل کے کر سکتے ہیں۔
ماہرین پر امید ہیں کہ اس منصوبے سے صوبے بھر میں شہروں کی حد بندیاں ممکن ہو سکیں گی اور لاہور سے ملحق تمام شہروں میں صحت، تعلیم اور روزگار کے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں گے جس سے نقل مکانی کے باعث کسی ایک شہر پر پڑنے والا بوجھ کسی حد تک کم ہو سکے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں نیو یارک شہر میں ان دنوں منیئچر فنکاروں کی سب سے بڑی نمائش، جس میں دنیا بھر سے 32 فنکاروں کے 150 سے زائد فنپارے رکھے گئے ہیں۔ نمائش کا انعقاد کرنے والی کمپنی کا پیغام ہے کہ چھوٹی چیزیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔
دور میں سچائی عام ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔
په خبرونو کې افغانستان ته د یو پاکستانی پلاوی ناڅاپي سفر د پاکستان د دفاع وزیر او د آی اس آی مشر کابل ته راغلی او لمړی برادر سره یې کتلی دي. طالبان ویلي چې دوی او پاکستان باید ښې اړیکې وپالي. ناتو سره د امریکا ملګرتیا ولسمشر بایدن پولند کې د یو د ناتو مشرانو سره ګوري. واشنگتن غواړي چې خپل متحدینو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړي. او د مورنۍ ژبې د ودې لپاره د افغانانو هڅې. لندن کې یوې فرهنګي ټولنې د مورنۍ ژبې د ودې او ارزښت په اړه غونډه رابللې. مجلس کې بهرنیو ادیبانو هم مقالې لوستلې.
السلام علیکم اخم په خیر. نن چهارشنبه د فبروري د میاشتې 22مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه ز احمد شکی بیم. په خبرونه کې به سید عزیز الرحمن اوکراین او پولند ته د ولسمشر بایدن د سفر او وروستي غونډو تازه جزئیات شریک کړي او د خبرونه لملمه د مالی وزارت له پخوانی وزیر انوار الحق اهدی سره د افغانستان د شتمنو په اړه د امریکا د محاکمو د فیصلې په اړه مفصل بحث لرو. له دوه څخه په مننه پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ لوړ پوړی پاکستانی پلاوی د یو ناولېلن شوي سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ کابل ته تللی او له لوړ پوړو طالب چارواکو سره یې کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پلاوی به له طالبانو سره د ترهګرۍ ضد اقداماتو په ګډون پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر پاکستانی پلاوی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید ښې اړیکې وپالي.
په پاکستان کې د امنیتی اندیښنو په زیاتېدو سره د هغه هیواد دفاع وزیر خواجه محمد آصف، د آی ایس آی مشر جنرال ندیم انجم او نور چارواکي کابل ته تللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پلاوی به له طالبانو سره د ترهګرۍ ضد اقداماتو په ګډون پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي.
د ټي ټي پی څخه پاکستان په پوزره رسیدلې دي او ډیر په بد حالت کې قرار لري او پاکستان که دغه وضعیت د پایتګر پرینه دي په پاکستان به د آینده لپاره د یو مملکت په شکل باندې به ډیر غټه ستونزه ولري او احتمالات د دې سچ کورنۍ جګړې هم په پاکستان کې شروع شي. په دې خاطر چې پاکستان یو متمرکز حکومت نه دی او همیشه په قبایلی سیستمونه لري او مختلف اعزاب دي، البته په خصوص پی ټی ایم او د نور بلوچستان بلوچستان دغه که حزبونه دي چې پاکستان د حکومت نه ناراضه دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت ویلي چې پاکستانی پلاوی د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ایز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دغه پاکستانی پلاوی په داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د منشن امنیتي کانفرنس کې دا کړې و چې ترهګر ډلې له افغانستان څخه ترهګریز فعالیتونه کوي خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. بلخواله تیر دې ورځ راهیسې ترخم دروازه د شخړو نخښتو او یو لړ نورو مسایلو لکبل تړل شوې ده. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي چې د ترخم دروازه د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملی کېدو له امله تړل ده. خلک او سوداګر له سختو سن سره مخامخ دي.
دا تقریبا دریم ورځ ده چې دا بارډر بند دی او د ګورمنټ دا ګورمنټ دوالو د غلطو پالیسیو د وجه بند دی. تجارت ټریډ تا ډیر غټ نقصان پیښ شوی دی دوی د غلطو پالیسیو د وجه.
په خبر نه مې را بار کړی جلال آباد ته ځم. شنه بینډۍ ده، شین مرچکی دی، ټینډه ده، بادرنګ دی، ټماټر دی، دا اوبه دي، بس تروان دي. دا نقصانونه دي چې وشو دا څومره ربونه روپو مالونه دي، مال والا تاوان دي. اوس یې که په موږ واپس کیم کرایه نشته، یو شی هم نشته. دا نقصان، دا تیل او دا خرچې دلته دا په لاره څومره خرچې وشو، دا موږ بیا څوک راکوي؟ څوک هم نه راکوي.
پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د پاکستان اورستۍ ناامني نوې نه ده، بلکې په خبرې د تیرو شلو کلونو را پدې خوا روانه ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
د طالبانو حکومت د روسی، ایرانی او پاکستانی کمپنیو سره د کنسورشیم یا اتحاد خبر ورکړی ده. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دغه کنسورشیم به په برېښنا، قانونو او بنسټیزو پروژو پانګونه وکړي. په دې اتحاد کې 14 افغان سوداګر ونډه لري. د سوداګرۍ وزارت له بهرنیو کمپنیو سره یو سند لاسلیک کړی چې له مخې بهرني سوداګر افغانستان ته راځي او د یو میلیارد ډالر په ارزښت د ځینو پروژو مقدمه پیلوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصاد له نسکورېدو سره مخامخ دی او طالبان نه دي توانېدلي چې تر اوسه له دغې ستونزې بریالي ووځي. یو امریکایي قاضي د سه‌شنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښو قربانیانو کورنۍ د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهټن د یوې محکمې قاضي جورج دانیلز ویل ول چې د اساسي قانون د محدودیت لمخې ونه شوې کولای چې طالبان د افغانستان مشروع حکومت وګړي او د شتمنۍ د افغانستان بانک پورې اړه لري. د امریکایي قاضي ول د سپتمبر د 11مې د بدون خساره باید طالبان ورکړي، نه د افغانستان خوانه اسلامي جمهوریت دولت او یا هم افغانان. د امریکایي قاضي دا پریکړه هغه څلورو مودي ډلو ته ماته ده چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالرو کنګل شوی پیسو د وی برخې د غوښتلو ادعا کړې ده. لکه څنګه چې ول شول، یو امریکایی قاضی ویلی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د شتمنیو د ترلاسه کولو مستحق نه دي. له دې وروسته به د امریکا حکومت د افغانستان له شتمنیو سره څه کوي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق اهدی رابلله ده. جناب اهدی صاحب، ډېره زیاته مننه، تاسې د افغانستان د نړیوال مالی صندوق غړي هم یاست. پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې محکمې حکم کړی او امریکایانو ته دغه پیسې نه ورکول کیږي، آیا دغه شتمنی افغانستان ته ورکول کیږي که امریکا یې ساتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید ووایم چې دا یو ډېر ښه خبر دی، او خصوصي محکمې دا قسم تصمیم ونیو له عدالت نه خلک توقع همدا شی لري، خو په ډېر وخت کېږي چې اکثر همداسې واقع کېږي چې عدالت په یوې خوا باندې تصمیم په بله خوا باندې نیول کېږي. په دغه تصمیم باندې ټول افغانان زما په عقیده خوشحاله به وي، او یا الاقل باید خوشحاله اوسي هغه څوک چې د حکومت طرفدار دي که مخالف دي. د دغه پیسو د محکمې لخوا نه خلکو ته ورکول دا یو ناروا کار و، او په دې باندې موږ ټول خوشحاله یو، او خوشحاله یو چې محکمې دا هغه ونیو، تصمیم ونیو. خو متاسفانه دا نهایي تصمیم نه دی، یو بل محکمې هم دغه تصمیم نیولی و، او دا دوهمه محکمې دا تصمیم نیولی. خو دا خلکو مخالفینو مدعیانو استیناف طلبه سوي دي، او هغه بله محکمه به هم په دې موضوع باندې دایریږي، او خدای دې وکړي چې هغوی هم همدغه تصمیم سره د تایید کړي، او چانس هم زیات شوی دی چې هغوی به هم دا شی سره تایید کړي. خو نهایي نه ده، یو څه خطر څه دی، او کېدای شي چې هغوی یو بل رقم هغه تصمیم ونیسي. ګرچې اوس د افغانستان د خلکو داهیه په دې هکله باندې ډېره قوي شوې ده، ځکه دا دوه محکمو د خلکو په ګټه باندې هغه کړی ده.
استاسی نظر ده چې کیسه تر اوسه پورې ختم نه ده په محاکمو کې، اما اوله فیصله یا حکم د قاضي لخوا صادر شوی ده. امریکایي قاضي دا هم ویلي چې طالبان باید د سپتمبر د 11مې د بریدونو خساره ورکړي. آیا امریکا دغه توان لري چې له طالبانو دغه خساره واخلي، او یا طالبان د دې وس لري چې دغه خساره امریکا ته ورکړي؟ بل اخر دغه غوښتنه څومره په ځای ده ستاسو په نظر؟
اگر امریکا حتما و ضروری نه دی سید طالبان نشد واخلی، یعنی دوی یو تفریق کوي د طالبان د حرکت ترمنز او د افغانستان دولت ترمنز. نو د طالبانو حرکت هغه یو مستقل شی ده، او دولت د افغانستان یو بل مستقل شی ده. دغه سی او دوی دغه تصمیم نیولی چې د افغانستان د دولت پیسې باید متضررین ته ورنه کړي سي، دا په خپل ذات کې زما په عقیده یو
افغانستان کوم دولت وزیر صاحب سی ادوی اوس خو دولت د طالبانو په کنټرول کې ده.
که درسته طالبان په دولت خو تقریبا 215 شپږه بیا کال تقریبا مغه یو دولت څه دوام کړی دی، رژیمونه به کې فرق کوي، اما دولت په خپل ځای باندې څه د پاتې ده. نو په دې اساس باندې دا خو هغه دی چې راغو تاسو په پښتنه په ارتباط باندې چې امریکا بل دی پیسو سره څه کوي. خدای دې کیسه بل محکمه هم حکم وکړي چې دا پیسې آزاد شي. نو بیا ته دې پر اړه لري چې حکومت امریکا له طالبانو سره پر رسمیت وپیژني، نو باید دا ټولې پیسې نه یوازې داسې دا پیسې چې محکمې نه خلاصېږي، بلکې هغه نورې پیسې چې په سویس کې دي د افغانستان بانک ته څه تسلیم شي. خو که چېرته رسمیت ونه اوسېږي، او دوی ترمنځ دغه سیاسي اختلافات موجود اوسېږي، بیا ګمان نه کوم دغه پیسې چې د هغه نه خلاصې شي، د محکمو نه خلاصې شي، ګمان کوم چې دا افغانستان بانک ته ورکړ شي، او یا چې د حکومت ته ورکړ شي، کېدای شي چې دغه موجوده صندوق ته ورکړي، یا کوم بل صندوق ورته جوړ شي. خو هغه تصمیم بیا وروسته هغه کېږي باید خوشحاله اوسېږو.
وخت کم دی، اجازه راکړئ چې یو یا دوه نورې پوښتنې له تاسو سره مطرح کړم. تاسو به ممکن اورېدلي وي د طالبانو حکومت د 100 میلیارد افغانیو د راټولولو خبر ورکړی. تاسو د مالیې وزیر پاتې شوي یاستئ، دوی څنګه توانېدلي دومره زیات عواید ترلاسه کړي؟ اول ستاسو په دوره کې دومره عواید ترلاسه نه شول.
100 میلیارد
افغانۍ؟
سل میلیارد افغانۍ خو یو میلیارد ډالر کېږي، چې هغه دومره ډېر نه دی. د ډاکټر صاحب غنی په اخرني کال کې زمونږ عواید 2.2 میلیارد ډالر وو، او خو بیا هم دا غټ کار ده چې یو میلیارد ډالر نه لږ څه زیات ترلاسه کړي دي. سل میلیارد افغانۍ سي، بیا خو دې کې د سکرو عواید هم دي. سکرو عواید خو فقط هغه پروسه کال زیات شول، بین المللي قیمتونو سره زیات شول، زمونږ صادرات لس چندونم سے زیاد سے بھی دی خو بیا هم ضرورت شاباس وای مسی لاقل دوم ر انتر لاس کړی دی او اما اما دا ډیر پیسې نه دی په مقایسه دی باندې لغنا کم دی پانی حالت نه کم
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انور الحق اهدی صاحب ډیر ډیر زیات مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیستله او خپل ارزونه مو شریکه کړه
ورځ
مو بخیر رازو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر د ناتو د ختیځ او زیده هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې ورسته نن اوکراین او پولند ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسوي. یو ورځ وړاندې د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړیو چې مسکو د اټومي وسلو ازمایښتونه له سره پیلوي. ولسمشر بایدن د سه‌شنبه په ورځ په وارسا کې د وینا ترڅ کې وویل چې روسیه به پر اوکراین بریالی نشي. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار سید عزیز الرحمن ناورو چې د سپینې ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوه ده. عزیز الرحمن صاحب سلامونه او نیکی هیلی. ولسمشر بایدن د ناتو له مشرانو سره په څه غږیږي او یا غږیدلای؟
مننه دوست صاحب، سلام تاسو ته او سلام د موږ درنو لیدونکو ته. جمهور رئیس بایدن د دغه نننۍ ورځې د ناستې مهمه موضوع داده چې غواړي د ناتو د قلمرو ختیځ برخې هیوادونو ته دا ډاډ ورکړي چې واشنگټن به هغوی یوازې پرې نږدي او دا چې واشنگټن په سیمه کې د روسیې بدماشي له نږدې څاري. د دغو هیوادونو شمیر چې د ناتو د قلمرو په ختیځه برخه کې پراته دي نه هیوادونو ته رسیږي او دغه هیوادونه د بخارست نه د ډلې په نامه هم یادیږي. دغه ډله په 2014 میلادي کال کې، یعنی وروسته له هغه چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله، رامنځته شوه. په دغه ډله کې شامل یو شمیر هیوادونه د پول د روسیې سره ګډه پوله لري او نور یې بیا په سیمه کې روسیې ته ډیر نږدې پراته دي او پخوا د شوروي برخه هم وو. خو وروسته له هغه چې روسیې تیر کال په اوکراین باندې یرغل وکړ، په دغه هیوادونو کې اندېښنې رامنځته شوې او آن یو شمیر په دې باور دي کچیر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې بریالی شي نو کېدای شي چې د دغه ډلې د ځینو هیوادونو پر ضد هم پوځي اقدام وکړي. نو په همدې دلیل د جمهور رئیس بایدن نننۍ ناسته د دغه هیوادونو له مشرانو سره ډیره مهمه ګڼل کیږي.
خو جنجال د سیخکاری چې مخ په زیاتیدو د روسیې د اټومي وسلو د کمولو تړون یا د سٹارټ سند وزنداو، آیا ولسمشر بایدن په خپل وینا کې په دې اړه کوم خبرګون خوده ده؟
جمهور رئیس بایدن کومه وینا چې پرون په وارسا کې درلوده په دې اړه څه ونه ویل، خو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ولادیمیر پوتین دغه پریکړه وغندله او دا یې هم ورسره وویل چې امریکا دې ته چمتو ده چې د روسیې سره د ستراتیژیکو تسلیحاتو د محدودولو پر سر خبرې وکړي. لیکن جمهور رئیس بایدن په خپلو خبرو کې د جمهور رئیس پوتین یو شمیر نورې خبرې رات کړی. د بیلګې په توګه پوتین وویل چې ناتو او امریکا غواړي چې روسیا له ستراتیژیکې ماتې سره مخامخ کړي، لیکن خاغلی بایدن وویل چې غربي نړۍ د روسیې د ولس سره دښمنی نه لري او نه هم غواړي چې روسیا له منځه لاړه شي. لیکن دا په دې باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واشنگټن به تر هغه وخته پورې چې لازم وي د کیف سره بدریږي او دا یې هم ورسره زیاته کړه چې په اوکراین کې د جګړې مسؤلان سره به بل اخر حساب کتاب کیږي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشنبه په ورځ پولند ته سفر وکړ او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې وینا وکړه. هغه تیر کال د روسیې د یرغل له پیل څخه یو میاشت وروسته پولند ته ورغلی وو او همدلته یې وینا کړې وه. بایدن په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د ناتو د مرستو ستاینه او دفاع وکړه.
یو کال وړاندې نړۍ د کیف د سقوط لپاره ځان چمتو کاوه. زه هم د اوس له کیف څخه راغلم او تاسو ته ویلی شم چې کیف قوي پاتې دی، کیف اړلی پاتې دی، کیف لوړ پاتې دی او تر ټولو مهمه دا چې کیف آزاد پاتې دی.
په همدې ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل امریکا او ناتو غواړي چې روسیې ته ستراتیژیک ماته ورکړي. هغه د سٹارټ په نوي تړون کې چې د اټومي وسلو د کنټرول تړون دی، د روسیې ګډون وزنډاو او خبرداري ورکړ چې اټومي ازموینې به بیرته پیل کړي.
د روان کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د شمالي اتلانتیک تړون له روسیې څخه یو عملی غوښتنه وکړه او دوی وویل چې موږ باید د خپل اټومي دفاعي تاسیساتو د څارنې د منلو په ګډون د ستراتیژیکو تعرضي وسلو د تړون تطبیق بیرته پیل کړو. زه نه پوهیږم چې دا څه وبولم، څه یو بې معنا تیاتر.
بایدن د روسیې خلک په مستقیمه توګه مخاطب کړل او ټینګار یې وکړ چې لویدیز د دوی دښمن نه دی.
لکه څنګه چې نن پوتین وویل لویدیز په روسیې باندې د یرغل نیت نه درلود او په میلیونونو روسیې اتباع چې یوازې غواړي له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې ژوند وکړي دښمنان نه دي. جنګ ته هیڅکله ضرورت نه و، دا یوه تراژیدي ده.
بایدن د خپل مرستیال کمالا هاریس هغه خبرې چې څو ورځې مخکې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې کړې وې بیا تکرار کړلې او ویل متحده ایالات ته جوته شوې ده چې روسیې د اوکراین د خلکو پر ضد د بشر ضد جنایتونه ترسره کړي دي. بایدن تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ د پولنډ له ولسمشر اندری ډوډا سره وکتل او له اوکراین سره د دغه هیواد له مرستې د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې که چیرې روسیه پر پولنډ برید وکړي نو واشنگټن به ورڅخه دفاع وکړي. پولنډ یو اشاره 15 میلیونه اوکراینی کډوال منلې دي او اوکراین ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې او بشري مرستې ورکړې دي. سپینې ماڼۍ د مسکو هغه ادارات کړه چې ګواکې بایدن د دوشنبه په ورځ کیف ته ترتګ او له ولسمشر زلنسکي سره تر کتنې وړاندې د روسیې لخوا امنیتي ضمانت ترلاسه کړی وو. زلنسکي وویل د غلیدنه د ګډې بریا پیلامه ده.
موږ دا کار کولی شو او باید وکړو چې 2023 کال د بریلیتوب کال شي.
د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ته تر راستنېدو وړاندې به بایدن د ناټو په ختیځه پوله کې د دغه تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
په نورو خبرونو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سری لاوروف د چهارشنبه په ورځ د چین له لوړ پوړي ډیپلوماټ وانګي سره په مسکو کې کتلې دي. لاوروف وانګي ته ویلي مسکو تمه لري چې د وانګي د نوې دندې له لارې د مسکو او بیجنګ ترمنځ اړیکې او هر اړخیزه ملګرتیا لا پسې پیاوړې شي. کرملن ویلي چې ټاکل شوی وانګي له ولسمشر پوتین سره هم وګوري. وانګي په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته ولاړ او د واشنگټن د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټن بلنکن ویلي وو چې ښایي چین د اوکراین په جګړه کې روسیې ته وسلې ورکړي. د جنوبی کوریا پاوځ ویلي چې د امریکا او جاپان سره په ګډه د راکټي دفاع لپاره یو لړ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات د جنوبی کوریا په ختیځو سوایلو کې په نړیوالو اوبو کې ترسره شوي. په تمریناتو کې د جنوبی کوریا، امریکا او جاپان د راکټونو د خنساکولو سیستمونه کارول شوي دي. د جنوبی کوریا پاوځ ویلي چې د تمریناتو موخه د متحدینو ترمنځ د امنیتي همکاریو او دفاعي وړتیاو زیاتول دي. بیا هم خراغلاست. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو 13 میاشتې پوره شوې او په دې ټوله موده کې په نجونو او ښځو محدودیتونه زیات شول. د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر رنګینه حمیدی چې څو اونۍ مخکې افغانستان ته تللې و وایي له تعلیم نه د نجونو منع کول د ټولنې په اقتصاد او د ښځو او نجونو پر روان بد اغیزه کوي. میمن حمیدی وایي د ډیرو ستونزو او بدبختیو سربیر افغان ولس هڅه کوي چې د نوي وضعیت سره ځانونه عیار کړي. بهنا مرخیل د اغلی حمیدی سره مرکه کړی ده او په سر کې د اغه د سفر په اړه پوښتنه کړی.
اما ما غوښتل چې هغه خبري، هغه رسنی راپورونه چې اوریدل مو زده نه وایم چې پر هغه می اعتبار نه کوي، خو راته ستونزمن معلومېدل، خصوصا د سوشل میډیا راپورونه چې هغه زه پوهیږم چې پر حقیقت بنسټ باندې جوړ نه دي. اما یو شخصي خواهش مې وچې ولار سم حالات خپل د نږدې وینم آیا واقعا ژوند هغه څه تغیر راغلی دی په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې لکه رسنۍ چې وایي او هدف مې فقط شخصي و چې یو حالات وینم او دوه هم خوشبختانه د مویلې فای چې په کندهار ولایت کې چې زما د پلرنی ولایت دی پاره کې ما د افغانانو خوندو مندو سره یو کار یو شخصي کار شروع کړی او عین 2008 کال راځي هغه کاروبار خوشبختانه دوام پیدا کړی دی خوندی راځي مندی راځي کار کوي او هغه غریبی مسکینی خوندی دی چې بلاید په ژوند کې نه لري نو ما چې د اوغوې جرأت ولیدې چې په دغه فعلی حالت کې دوی خپل کار ته ادامه او پیدا کړی دی نو ما شخصا دا لازم وګړل چې په ورسم د نږدې ورسره ووینم کښینم د اوغوې کار ووینم او وګورم چې څنګه کم کومک مشته دی ځکه کولای شو چې د دوی کار ته ادامه ورکو ولو چې ستونزې ډیرستا
نو تاسو بیا سولی د وضعیت څنګه و د خزو آیا هغه څه چې رسنۍ کرزي رښتیا دي هغه بدبختی او هغه ستونزې چې خزي جونی ور سره مخامخ دي آیا هغه فرق درلو د حقیقت نه چې تاسو حالته مخامخ ولیدل
دا خبرې لږ یعنی پیچیده په دې معنا چې پدې کې شک نسته چې جنجوني مکتبوته د شپږم وروسته اجازه نه لري چې ولاړ شي پانتونونو دروازه په ورس چزما یل مش په کابل کې ورسېدل په هغه ورځ اعلان وسو چې د پانتون دروازه هم بند سولې ډېر متاثر سولم ډېر خفه سولم د خلکو وضعیت په شار کې چې وګرځېدل په کابل کې څه په کندهار کې خلق مایوسه دي وظیفه نسته اته کابل کې کابل بانک ته ولاړم د کارمندانو وضعیت چې مولې دي د چهره باندې کدوې خبرې هم نه کوي د چهره د دې را معلومي یعنی وایي چې ډېر خفه دي امید نه لري خبر نه دي چې سبب چی شکیږي یعنی دا حالت ستا فکر او بدبختی به شک چې په خوا هم و وس درغه لاس چنده یا سل چنده ډیر ده اما یو شی ته چې زه ډیر نه پوهیږم چې دته امید وایم او نه پوهیږم چې نه پوهیږم یعنی هغه لغت نه لرم چې دته چی شو ولا ایسوي یو شی چې زه خوشاله کړم هغه دا و چې د افغانستان عام ولس ولو چې ستونزې مخته دي دا هغه خلک دي چې 15 کاله په دې جنجال کې غټسي وي دي رالي سوي دي پیدا سوي دي او د دوی مقاومت د حالات په بدلون کې کوي دي یعنی وس هم مخته روان دي ترڅو دي کې باندې بازار ته ولاړم په کندهار کې کابل کې بازار ډک دی د خلکو دا چې څونی سوداوي کې ژغه بل سوال دی یا بل جواب دی
په خو د نجونو د تعلیم په برخه کې څه ستونزې موجوده وي آیا هغه ستونزې وسامشته لکه په خو چوي
یو تاریخ حقیقت باید قبول کو چې په تیر شل کال کې هغه بې عدالتي چې د معرف په چوکاټ کې په هغه ساحو کې لکه د کندهار، هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، پکتیکا، خوست، نیمروز یعنی په هغه دغه علاقه ساحو کې چې سی وی دی هغه باید مش په ګوتو کو چې د تیر شل کال حکومت یا د جمهوریت د 2001 سره دغه ساحو کې هغه توجه چې باید ورته سوی وای نه وکړي خصوصا د جنکانو د تعلیم په اکله په دغه ولایتو کې چې ما نوم واخیستی د شار د باندې یعنی په د کلی په ساته یا د ولسوالیانو په ساته د جنکانو مکتبونه بالکل وجودم اکثره ځایو کې نسته بل خصوص کندهار چې ما خپل ولایت دی د کندهار په شار کې د اگست پر 15 2018 کال کې نه لیسې چې هغه نه لیسې یو باز یو یوازې په شار کې موجود دی
اوس هم یو ادبی خبر د بریتانیا په پلازمینا لندن کې د مولانا جلال الدین بلخی په نوم د افغانستان یو فرهنګي ټولنې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځلې ده. په دې مجلس کې بهرنیو ادیبانو هم برخه اخیستې وه او د ژبې د ارزښت په اړه خپل مقالې لوستې دي. زموږ همکار قاسم خان مندوخی له پاړه ریپورت لري.
دا په لندن کې د ژبو نړیوالې ورځ لمانځغونډه ده. د غونډې ته د افغانستان، منځنۍ آسیا او ایران ادپالان رابلل سوي ول چې پکې د مورنۍ ژبې پر ارزښت رڼا واچول سو.
افغانستان یو لرغونی هیواد دی او په دغه لرغونی هیواد کې موږ ډېرې ژبې لرو. هم دلته د یعنی توکم وګړو ژبې شتون لري او هم د نایي وګړو هم دغه ټولې ژبې هم دې ریخل مخ یو دې بل سره خپل لري او هم دې قومي ارزښتونو لمخ یو هم دې ټولنیز ارزښتونو
لمخ. وینوالو په خپل څرګندونو کې وویل چې ژبه تش ژغونه نه دي، بلکې په دې کې د یو ولس کلتور، تاریخ، ژوند جواک او د هغوی ټولنیز ژوند رانغښتي وي.
په تان هو یې مو سمون د جغرافیا او هویت مو سمون د دین او هویت مو زبان او هویت مو انا وسیله ارتباط یا فهم کلام یک دو نفر که با هم گپ میزنن زبان دیگر میفهمن زبان انا وسیله ارتباط نیست، وسیله تفهیم میخوام نیست، هویت هم هست.
د مورنی ژبې په دې علمی غونډه کې پښتو ژبې ته د ورپېښو چیلنجونو جاج هم واخیستل سو. د فبروري 20 ملګرو ملتونو د ډاکی پهونتون له هغه زده کوونکو سره د پیوستون شودو په مخه د ژبو جهاني ورځ وګرځوله چې په 1952 کال د بنګالی ژبې سرکاري کولو لپاره په راوتی لاریون کې د پاکستانی پولیسو په ډزو مړه او ژوبل شوی ول. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، آشنا تلویزیون، لندن.
پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. سوشي بي ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربه میر عبدالقادر مشرف ده. مشرف صاحب سلامونه او نیکی هیله، مهرباني تاسو په پروګرام کې چل راي.
سلام شکیب جان به شما و بینندگان عزیز. امیدوارستیم که بینندگان عزیز تا آخر برنامه با ما باشند. در این برنامه ما هم جزئیات درباره ملاقات آقای بایدن با رهبران ناتو، سفرش به اروپا و همچنان تحلیل های اخیر در قبال مسدود شدن بندر تورخم به همه شنونده ها خواهیم رسانید که با خبرهای از نقاط جهان شامل است. امیدوارستیم که در این برنامه تا آخر با ما باشند بینندگان عزیز. نکته را که باید بگم است که شما این برنامه